میرویس فهیم له کندهار نه لیکي د افغانستان سیاسيون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریز ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي طالبان له امریکا سره لوبې کوي کی نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باري بارکزای لیکي خدای د افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته رسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي په سوله کې اول باید اوربند وشي بیا نورې خبرې. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو زلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأل بته دا یو خبره پوه مجل ته ما مستری زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مخلوونی ولا خو د شوخی زور را باندې ډېر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی. دلته او راښکته شوی هلته ژوند نه مینه ساتي. دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د 14 او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین لا اني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا رادیو له اوکراینی برخې سره د خپل خاطرو په اړه خبرې کړي. چشباړې زموږ همکاري فرشتي جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کال تیر شوی دی. پریپیات ته هغه انجینرانو د کورنوی لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه. خو شپارس کال وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې 14 وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې 14 وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па 1902 миляди калки ля пухантуна фарих сум. Па Москавки да атоми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала враз припят таралам да лавхами валида. Припят шаргурти та плавара галилар кин лорита юа луя лавхала кедари ау 1902 قربانی لیکل شوی دی.
زغلی چرنوبیل یو ګورکستوچ
سمبول. الکسی بریوس وای چې کله پریپیاتا اول وار ورغه شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیمه سمسور او په منسکې د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتیري ځایونه ول. الکسی بریوس وای په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجنیرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسه کړ چې مسؤل دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وشوه. بریوس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهال ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و. کمزوری معلومېدو خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یوه ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې شی دی. ودانۍ یې تشې دي. کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All the villains drag me down, the stilts, the things so dear. Yes, the it's just so real. Don't turn off the earth to stone. Speak up, speak up, speak up. This is your home.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوې رادیوګانې فعال دي چې لدې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
مسالې دوم چې څنګه ګروپس فور دی اوټ
کام اخاده د
خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه ورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پایل شوی او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوي عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټول اسپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیاوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله.
په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو 12 رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تاسو په یوه سنن سبا اخبارونو مست مجلې هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شان ست پاک خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم. تاسو وینئ چې دا اوسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو ته موږ نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونې یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمایي زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونې د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 93% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمه ده چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 راډیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیرونی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکادمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار علمی او سیډنی سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې دارو خاط پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلی ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنې سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور چیړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی پلومړی کلونو کې کندهار کې لومړنی زده کړې کړې وو. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلیو.
نو موړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تلې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشئی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزنپوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې له سلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخت استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د دې استادې تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. والله په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود پسلها او اثار افغانی او انسیمیز فرهنگ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي نظم دی چې د هغه وخت په راز راست خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیک استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد خو زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محیودین هاشمی د افغانستان د علوم اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او څېړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو تاسو په اړه ډېر زیات معلومات لري، تاسو پیژنې، تاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی تاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمي څوک دی؟
ډېره مننه چې ما همدا موقع راکړه چې زما نوم سید محیودین هاشمی دی. په دیارلس سوه اووه دیرشم لمریز کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سیدودی په کلي کې زیږېدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د دهنور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. د الله سوش پک پاندو سم کال کانکور پاج منه کې کابل پانتون د ژبه د بیت پانځي له کامیاب شو او زکری می د ژبه د بیت په د پانځي په پښتو څنګه کې سره سره سولي ورسته د پانځي د کله زکر سره سره سولو نه په خپل په پانځي ژبه د بیت په پانځي په قدر کې د استاد په هیڅ معنی پاتې شوم. تقریبا درې کاله مې تر دیارلس سوه درې شپېتم کاله پورې ما د ژبه ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم او هلته زده کړې سرته رسولې دي. او بیا په وطن کې په هېواد کې د نامساعد سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتون خواته کډوال شو. په دیارلس سوه درې شپېتم کال په دلوکې هود کې زه پښتون خواته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي مسال بته دا یو خبره پوه مه چې زما مستر زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستر مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مستري پروګرام هم تعقیبو. بیا کله چې پښتونخواله کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د ماسترۍ زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکواله په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې پنځه کاله دنده سرته کړې. په دیارلس سوه اته اووه لمریز کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هېواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شم علوم اکاډمۍ له لاړم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنل شوم. دلته زه څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې په آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبو ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. سموزه د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس هم وم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په دیارلس سوه نویم کال کې دا زما سره هغه وخت هم علاقه وه، خو هلته چون په دغه دپاره یو سیټ و زمونږ د مهاجرو دپاره او دغه سیټ زمونږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولیو نو بیا ما د پاره زمينه برابر نه شو شکر دل ترالم بیا چې بیا څو راغلم نو حق پاسه هو دغه نخلاشی او بیا غسیټ د دکتورای به خبر پانتل پختو څنګه کې مال راغ البته بیا هم د آزاد رقابت دلاري بیا له سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې ما د خپل ځک په سر ته ورسولې او په 1980 کال کې
فارغ
شوم نه فارغ شوم
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مستاسي دا دوران ام ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیات ته خو خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي هلته ستاسو کار اینده مهمه مسئله نو چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځي ته تاسو سیډنه کوله
ولیدا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت چې مثلا د افغانستان او دبرز شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ تر غاړې و د کورنۍ غړي بر پر د کوجدا حالت دا ویني د جنگ ګوره بل اخر ما په مستری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روس ته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا د دیني زده کړې نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خاغه کچا لیکوالۍ کولای شي چې د دیني او د ځنی علماء او د هیر ملګرم نشو کولای چې موږ د ستونې لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ لپاره موږ ادبیات لوستیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړیو کې دغه شروع حتی خطاطی می شروع کړم خطاطی زده او ډیر وخت می په خطاطی دیو ولی خپل مطالعه او دغه مجاری ساتله خود متیرون د پاره لري زمينه برابر نه وي یو مقاله رو رو روس یو کال دو کال روس من بری و ثاني د مثلا مقالی ولیکو یعنی سیاسی نیمه ادبی په دې خبرونه د جهاد شاید انده سره لږ په لاس پورته خبرونه کې ادبی مسائل کتي لیکل مثلا یا مثلا زنی جبار زنی سیاسی لیکنی زنی خونی زنی لیکنی نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړه نو ما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې کتابونه مو شي 900 صفحې یو نیم زر صفحې به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل دي دا مجبوریت د ورځې د خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شوه چې ماشومان تقریبا ما زه خسته زیات تقریبا 20-30 کتاب ما هلته ولیکل ترجمه هم کړل د معرفت لپاره بل اخر بیا د زمينه برابر شوه چې دعوت جهاد پانتل کې مرز تدریس چاري را په غاړه پنځه کال زالته نو په دغه وخت بیا ما د پاره چلونو زمينه برابر شوه خو مواد نو نو خود اردو اثر او دغه نه ما په کول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات نو بل اخر ما ولی دا دغه و چې څنګه کې بچ چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما د درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسو ما چاپ کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان له عالم ما نور کار وکړ او هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیره پوری چېډنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې ردات سیدون کې سیدنی ډیر کړی یا تخلیقات هم دشته
ډیر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر می لیکل دي تر دې لا سو دریش په تلور په تکار پور ما شعر لیکو خو چې لاړو پښتونخوا لا او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاطی تیرو یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزور یو ان موږ ډیر قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعر په دې خاطر ما بيخ ټول توجه سرونو د غلبو کړل ولی بزمن می دغه ولی کله لاندې کسیمه ولی کله ادبی پارچی ملي کې تقریبا سلی او سلی شد
چاپ شي بي
دغه په خبرونه کې چاپ شي بي دنه ملانې چوي او شیرونه مې هم دې د خاطر یو مجموعه مې چې مخکې دلته لیکلي او چې مې انته یو څو ولیکل نو مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر او غیر فار مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې مونږ نو هغه د پاره مشاعرې له بم شیر لیکو خو ورو ما شعر سره دغه پرې خو ده ولند کسی من تقریبا د کلی شلدرس ما ملي کلی په دغه کتاب شوی بیرزین د کسی می وښ بار لید دغه نه د اردو نه هغه هم چاپ شوی دی د ژوند مسکا
استاد سیډونو برخه کې ټول څومره سات چاپ شوی دی تر اوسه
هر زما سیډونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او الماری کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا 10-15 دغه دي ده تالیفات چې د کلمې دي او تقریبا 10-15 دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغه سي تقریبا 10-15 مې تدوینه کړي مثلا خوشحال کلیات تدوینه کړي رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
د سیډونو ډیره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي سیډنې وکړي کنه شخصي دي
نه شخصي نه موزګار شوی خو به ځکه تر اوسه پورې ما ډیر زیاتې سیډنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا 150-160 سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې اثر په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولای شي باید تولید وکړو بیا هغه درست کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونه کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه دپاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نثري ادب ډولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغې کمات په شپاره ژانرونه معرفي کړي ولې دغه ذکر چې ما چیرونه کوله دغه لپاره مجبورم چې لن مې دغه کړی وي ولې ما هغه لپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپاره ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 200-250 کتاب لیکلی دی یعنې دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کړی ما نسیه د بلونه څو ځله چاپ شو یا مثلا د پوهنې څنګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتنه باندې ما بیر کتاب که اخو میز لنګر پانتون د ماستر د ماسترین لپاره ولي نو دغه سي مختلف دغه کلی او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی زله چې زه کوم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونه کې چې کله مې د ډاکټر سره ته ورسوله او تر سره محقق شوم نو رد به دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه
او موضوع او مواد مې مولي کډیر ورخه مې لیکلم ډیر برخه مې لیکلې د موامن مې کړې ډیر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس ماره په دغه زه پرې دروم کله چې ما د ادبي درس ماره په دغه د اکاډمۍ سره په موافقه من دا پروژه شروع کړه د ادبي درس ماره په څلور جلدو کې چې دا د زکه د درس ماره مرکز درس ماره په عمومي درس ماره ختم شو او استاذي درس ماره په شروع کوونه بیا غیر سره ما دغه کوم به د ادبي درس ماره لیکم او د حکومت به زما ما در خون لاندې از ما دم سری لاندې بدل کی خو بل اخر ز په دې مصروف شم هغه بر خره نه پاتې شو ولې په دې برخه کې ما ډیر چیرنه وکړ ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړ ډیر دغه د تدارک دي منابع او د پاره هم ډیر ضروري
خو دا دوه موضوعات ډیر مهم دي اما د بيدارۃ المعارف ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په دې کونو چلونه کې دغه نه زه راغلی یعنی عمره او سیره چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پورې په لیکنه چلونه باندې په لوستلو باندې زه قطعا نه یم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني
تاسی ل ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي واره رسیدلې او د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغه پاڼه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپاڼه ګونګن چلې لا پنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او دلن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیره شپه د وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنی پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور می جواب را کړ. هو هغه بل ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورېښمین خیال ته ورځو او په ننني ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی، په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی. هلته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دلته لا هم مینان په کاڼو ولي، هلته لا هم یو مین دویم بادشاه دی. دلته اوس هم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوس هم د مین په خوا کې اوسي. دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي، هلته مینه ده له هر مقامه لوړه. دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي. دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي. دلته اوس هم ژړاګانې پټې کېږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته. دلته اوس هم ارزوګانې وژل کېږي، هلته مینه ده او مینه پالل کېږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي. دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وي، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده. دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وي معشوقان له خپل محبوبه. دلته اوس هم ژړاګانې غلي کېږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول. یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه. زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه. زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی. دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي. دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویش شو، خدای دانو څنګه ویش شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی. خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم. خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت. خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی. خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی. خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده. خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم. خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه. په یو کون او په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه. دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورکشي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مو دې وش شوی دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا 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 دا وطن می د خدایا د مخ نه جوړ کا یا سیال خې وګراو یا جانانا مصور